پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
موجیب حبیب زایم دازدی رادیو پا دی خپرونه کستاسو کور با سلام علیکم وړاندې په دې خبرونه کې اورې په قطر کې د امریکایانو او طالبانو د غونډې د اجنډا جزئیات در سره شریکو د کندز پرونې پیښې په اړه به دا واورې
انفجار مهیبي بود انفجار خیلی خطرناک بود
د کونړ د سرکانو به ځای شوی مرسته غواړي
مال نم خلاص شو د بزو نم خلاص شو لایق څه بیرک خره کنه شو یو
د زهرو کاروان په خبرونه کې به دا واورې
د کوکنارو کرخو کچرته بیا هم حکومت بندوي نو کروندګر به د ډیرو ستونزو سره مخ شي
خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل
سلام د امریکا او طالبانو استازي نن په دوحه کې خبرې کوي سپینې ماڼۍ د کندوز د چاودنې له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړې او د امریکا ولسمشر هغو دوو خبریالانو ته چې د نوبل د سولې جایزه یې ګټلې ده مبارکي ویلې بشپړ خبرونه د طالبانو جګپوړي چارواکي او د امریکا استازي نن د نړیوالو تروریستي ډلو د فعالیتونو د مخنیوي او له افغانستانه د بهرنیو وګړو او هغو افغانانو د وتلو په اړه خبرې کوي چې غواړي له دې هېواده ووځي دا خبره دواړو لورو تایید کړې او ویلي دي چې دا خبرې د قطر په پلازمینه دوحه کې کیږي د طالبانو ویان ساحل شاهین اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وویل په دې خبرو کې به همداراز د طالبانو او امریکا ترمنځ د 2000 کال د سولې د تړون بیا کتنه هم وشي یو امریکایي چارواکي هم دا خبر تایید کړی دی د چارواکي چې نه غواړي نوم یې افشا شي ځکه د خبرو اجازه نه لري اسوشیټډ پرس ته وویل په نننیو خبرو کې به د امریکا استازي هڅه وکړي طالب مشران پر هغو ژمنو عمل ته وهڅوي چې د سولې په موافقه کې یې کړې وي له افغانستانه د امریکایي سرتیرو تر وتلو او د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې دواړه لوري داسې یوه غونډه کوي سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په کندوز کې ځانوژونکي برید ستر ناورین رامنځته کړی او امریکا له هغو کورنیو سره خواخوږي څرګندوي چې خپل عزیزان یې په دې چاودنه کې له لاسه ورکړي دي د کندوز ښار د خانآباد بندر سیمې د سید آباد ګذر د شیعهګانو په جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنې د شاوخوا 50 کسانو ژوند واخیست او لسګونه نور یې ټپیان کړل د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي په کندوز کې له پرونۍ چاودنې وروسته په واشنګټن کې یوې خبري غونډې ته وویل
خکاره خبره ده چې هر انساني زیان ستر دی لویه ټراجېډي ده او موږ له هغو کورنو سره چې عزیزان یې وژل شوي دي د زړه له تله خواخوږي لرو موږ به هڅه وکړو خپل هغه شریکان چې په افغانستان کې له موږ سره درېدلي وو او غواړي چې اوسي له افغانستان نه وباسو
د کندوز د پرونۍ چاودنې مسؤلیت داعش ډلې منلی او ویلي دي چې دا ځانمرګی برید یو اویغور مسلمان کړی و د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې چمتو دی چې له متحدو ایالتونو اروپایي ټولنې او ناټو سره د افغانستان په مسله کې همکاري وکړي سرګی لاوروف پرون د تلې په 14مه د اروپا د کسب و کار د سازمان له یو شمېر غړو سره په کتنه کې وویل د ناټو غړي باید د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي لاوروف ټینګار وکړ چې روسیا پر افغانستان د احتمالي حملې لپاره د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د پوځي تاسیساتو له استولو او هلته د نویو پوځي اډو له جوړولو سره مخالفه ده د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې په داسې یو حالت کې ښایي د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې تروریستي حملې وشي د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د چهارشنبې په ورځ وویل چې هیواد یې د طالبانو استازو ته بلنه ورکړې څو د افغانستان په اړه په پلان شویو خبرو کې ګډون وکړي په پام کې د چې دا غونډه د اکتوبر په 14مه په مسکو کې جوړه شي لازادې رادیو خبرونه اوري د امریکا ولسمشر جو بایدن روس خبریال دیمیتری موراتوف او فلیپیني خبریال ماریا ریسا ته د نوبل د سولې د جایزې مبارکي ورکړه دا دوه خبریالان چې د بیان د ازادۍ د ودې لپاره هڅې کړې دي پرون جمعه د 2021 کال د نوبل د سولې د جایزې مستحق وګڼل شول ولسمشر بایدن په یو بیان کې ویل موراتوف او رئیس پرته لدی چې ستړي شي او وویریږي د حقایق د موندلو لټه کړې ده. بایدن زیاته کړه چې د دوه خبریالانو له واکه د ناوړې ګټې اخیستنې او د فساد د افشا کولو لپاره هڅه کړې او د شفافیت د رامنځته کولو لپاره یې کار کړی دی. 50 کلن موراتوف د نووایا ګزیت او ورځپاڼې له مؤسسانو او له 24 کلونو رئیس د دې ورځپاڼې مسؤول مدیر دی. 50 کلنه ماریا ریسا بیا له نږدې 2 لسیزو رئیس د CNN د جنوبي آسیا د برخې تحقیقاتي خبریاله ده. انګلا مرکل چې د جرمني د صدراعظم په توګه یې دنده پای ته رسېدلې ده نن اسرائیلو ته ځي. میرمن مرکل به د دې سفر پر مهال د اسرائیلو له ولسمشر اسحاق هرزوګ او صدراعظم نفتالی بنت سره وګوري. اسرائیل ته د میرمن مرکل سفر لومړی په اګست میاشت کې پلان شوی و، خو د افغانستان د جریاناتو له کبله دا سفر کنسل شو. ټاکل شوی چې د سپتمبر میاشتې په انتخاباتو کې انتخاب شوی حکومت ډېر ژر د چارو واګې ترلاسه کړي او د انګلا مرکل د کار اوږده موده پای ته ورسیږي. د خدای پامانۍ د سفرونو په لړ کې میرمن مرکل د تېرې اونۍ په پیل کې د پاپ د لیدو لپاره واتیکان ته ولاړه. او د روسیې حکومت په رسمي ډول د 24 ساعتونو په ترڅ کې د کورونا د وبا له کبله د 964 کسانو د مړینې خبر ورکړی. پرون دریمه پرله پسې ورځ وه چې په یوه شپه ورځ کې په روسیا کې د کووید-19 ناروغۍ د قربانیانو شمیر له 900 اوړي. تر اوسه په روسیا کې د رسمي شمیرنو له مخې د کووید-19 د قربانیانو ټول شمیر له 214,000 اوښتی دی، خو ډېر څارونکي په دې باور دي چې په روسیا کې د دې ناروغۍ د قربانیانو اصلي شمیر تر دې لوړ دی.
لا ازادي راډیو نمو خبرونه واوریدل. اوس هم د راپونو لړۍ زه مجیب حبیب زای درته وړاندې کوم. ټاکل شوی چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا متحده ایالاتو یو پلاوی د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. په دې دوه ورځنیو خبرو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت، د امریکا د استخباراتو او د یو اس ایډ استازي له طالبانو سره ګوري. تفصیل په دې راپور کې.
امریکایي چارواکي او طالبان بل افغانستان د متحد ایالاتونو د ځواکونو له وتلو او پر کابل د طالبانو د سخت دریځ ډلې تر واکمنېدو وروسته د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړي. د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل امریکایي پلاوی به د شنبه او یکشنبه په ورځو د طالبانو له جګپور او چارواکو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې وویني. په دوحه کې له تیرو 2 کلونو راهیسې امریکایي چارواکو او طالبانو د سولې خبرې مخته وړي چې بیا یې د 2020 کال د فبروري 19 د سولې تړون لاسلیک کړ. یو امریکایي ویاند وویل موږ به پر طالبانو فشار راولو چې د ټولو افغانانو حقونو ته د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون درناوی وکړي او یو ټول شموله حکومت چې له پراخ ملاتړ برخمن وي جوړ کړي. دې امریکایي ویاند زیاته کړه په داسې حال کې چې افغانستان له سخت اقتصادي وضعیت او احتمالي بشري بحران سره مخامخ دی موږ به پر طالبانو فشار راولو چې بشري مرسته کوونکو ادارو ته اسانتیاوې برابرې کړي چې هغو سیمو ته ازادانه ورشي چې د مرستو اړتیا لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا غونډه په دې معنا نه ده چې واشنګټن طالبان په رسمیت پیژني. یو امریکایي چارواکي وویل دا غونډه د طالبانو د په رسمیت پیژندلو یا دوی ته د مشروعیت ورکولو په معنا نه ده. مشکاره څرګنده کړې ده چې طالبان د خپلو اعمالو له لارې مشروعیت ترلاسه کولی شي. دوی باید د خپلو کارونو یوه دوامداره سابقه رامنځته کړي. د چارواکو په وینا د متحد ایالاتونو په پلاوي کې چې نن او سبا له طالبانو سره خبرې کوي د بهرنیو چارو د وزارت استازي، د یو اس ایډ استازي او د امریکا د استخباراتي ادارو استازي شامل دي. رویټرز آژانس د یوه امریکایي چارواکي په وینا خبر ورکړ چې په دې پلاوي کې زلمی خلیلزاد شامل نه دی چې له 2 کلونو راهیسې له طالبانو سره د سولې خبرې مخته وړي. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د دوی یو جګپوړی پلاوی پرون ناوخته له کابله دوحې ته روان شو. تمه ده چې امریکایي پلاوی به پر طالبانو دا فشار هم راولي چې هغو امریکایانو او یو شمېر نورو کسانو ته چې له افغانستانه وزي خوندي چاپېریال مساعد کړي او برمته شوی امریکایی مارک فریریچز خوشی کړي. مارک فریریچز د 2020 کال په جنوري کې په افغانستان کې ترای تم شو. هغه وخت داسې راپورونه خپره شوي وو چې دا امریکایی انجینیر حقاني شبکې برمته کړی دی.
په کندوز ولایت کې پرون د اهل تشیع په یو جامع جماعت کې د جمعې لمانځه پر مهال یو ځان وژونکی برید ترسره شوی او په نتیجه کې یې نږدې 50 تنه وژل شوي او 133 تنه نور ټپیان شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندز ښار د خان آباد بندر اړوند د سید آباد کوڅې کې د اهل تشیع هیوادوالو په جامع جومات کې پرون ماسپښین یوه نیمه بجه د جمعې د لمانځه پر مهال یو ځان وژونکی برید کړی و. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ د کمیسون مسؤول متی الله روحاني وایي چې په دې برید کې شپږ څلوېښت تنه لمونځ کوونکي وژل شوي او یو سلو درې څلوېښت تنه نور ټپیان شوي دي، خو ښایي د دې پیښې د مرګ ژوبل شمیر له دې هم لوړ وي، ځکه لا هم زیات شمیر کسان لا درکه دي. د کندز ولایت د استخباراتو د ادارې مرستیال قاري عزت الله زاهد په سیمه کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل دوی خپلې پلټنې پیل کړې او ډېر ژر به د دې پیښې عاملان ونیسي.
د سید آباد جومات د اهل تشیع جومات دی چې دلته په یوه نیمه بجه د انفجار شوی دی. تقریبا داسې لس پنځلس دقیقو کې موږ دلته راورسېدلو، نو سهام کنټرول کړه. انشاءالله په دې پورې څلېر روانې دي چې انشاءالله عالمین به ضرور تر ضرره گرفتار شي.
د سید آباد جامع جومات پر دیوالونو او فرشونو لا هم د لمونځ کوونکو وینې لیدل کیږي او د چاودنې شدت له امله د جومات دروازې او کړکۍګانې هم ټولې ماتې شوې دي. د دې پیښې یو عیني شاهد محمد حسین ازادۍ راډیو ته وویل
انفجار مهیبي بود، انفجار خیلی خطرناک بود. وقت زمانی که ما داخل مسجد شدیم
چاودنه ډېره خونړۍ او درنه چاودنه وه. کله چې موږ جومات ته دننه شولو زیات شمېر مړي پراته وو. کوم کسان چې په جومات کې د لمانځه پر مهال زیات شمېر وژل شوي دا ډېره دردونکې پیښه وه.
د نوموړي ولایت اوسېدونکي له طالبانو غواړي چې د امنیت تامینولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي تر څو خلک په آرامه فضا کې خپل عبادت او ژوند وکړي. د سید آباد د کوڅې یو تن قومي مشر حاجي خان شیرین په دې اړه وویل
بیشتر سات نفر زخمي او شهید است. ټول دوستو قومه او مجاهدینو ته
په دې پیښه کې لسلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبلا وختي ده. زه له مجاهدینو مننه کوم چې په وخت سره راورسېدل، ټپیانې روغتونونو ته انتقال کړل. موږ له اسلامي امارت څخه غواړو چې د کندوز د خلکو امنیت تامین کړي تر څو بیا ځلې دغه شان پیښې تکرار نشي.
د نوموړي کوڅې یو بل اوسېدونکی عبدالله حسینی هم ورته خبره کوي. دلته په دې جومات کې چاودنه وکړه او زموږ قوم یې له منځه یووړ او ټولې کورنۍ د غم په ټغر کېنولې. دا د داعش کار دی، بل څوک دا ډول کار نه کوي. د دې پیښې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش پر غاړه اخیستی دی. د سید آباد کوڅه د کندز ښار ختیځ لوري ته موقعیت لري چې اکثر اوسېدونکي شیعهګان دي. د سید آباد جامع جومات په کندز ولایت کې د اهل تشیع هیوادوالو لوی جامع جومات بلل کیږي چې په دې ولایت کې میش اهل تشیع هیوادوال خپل مذهبي مراسمونه او غونډې په همدې جومات کې ترسره کوي. کندز په تیرو پنځلس کلونو کې د خونړیو جګړو شاهد و چې د خلکو آرامښت او سکون یې له منځه وړی و. که څه هم د طالبانو په واکمنېدو سره په دې وروستیو دوه میاشتو کې د دې ولایت اوسېدونکو د امنیت او خوندیتوب احساس کوو، خو د تېرې ورځې برید بیا ځلې د خلکو سکون له منځه یووړ او ډارو ویره یې خپره کړه. دا د اګست له شپږویشتمې نېټې راوروسته چې د کابل په هوایي ډګر کې چاودنو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله تر ټولو خونړی برید دی چې د طالبانو تر واک لاندې سیمې کې ترسره کیږي.
د داعش لخوا په کندز کې د تېرې ورځې د ځان مرګي برید وروسته طالبان وایي د دې ډلې د نابودۍ په موخه یې عملیات پیل کړي. د طالبانو له قوله یوازې تېر اونۍ کې یې د داعش څلور مهم مرکزونه له منځه وړي او د دې ډلې پنځه ویشت غړي یې نیولي دي. داعش پرون د کندز په یوه جومات کې د ځان مرګي برید مسؤلیت ومانه، چیرې چې له پنځوسو زیات کسان ووژل شول او نږدې یو سلو پنځوس نور ټپیان شول. هاخوا د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر اندری رودینکو وایي چې شواهد ښیي چې طالبان نشي کولای د افغانستان په شمال کې امنیتي وضعیت کابو کړي. جزئیات په دغه راپور کې واوري.
پخوانی ګواښ خو د یو نوي رژیم لپاره سرخوږی داعش، هغه ډله چې د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سم یې خونړي بریدونه وکړل او د طالبانو هغه ادعا یې ننګولی چې ګنې په ټول افغانستان کې سل سلنه امنیت خوندي کړی دی. د طالبانو د واکمنۍ له پیلېدو سره سم داعش ډلې د درې ځان مرګو په ګډون نږدې لس بریدونه کړي چې پکې ملکیان او ترخوای طالب نظامیان په نښه کړي. له دې بریدونو چې د مرګ ژوبلې شمېر یې لوړ و. د اګست په شپږویشتمه د کابل د هوایي ډګر په یوه دروازه کې، د اکتوبر په دویمه د کابل په عیدګاه جومات او په کندوز کې د جمعې د ورځې خونړۍ حمله د یادونې ده. د دې ترڅنګ دغه ډله توانېدلې چې په ننګرهار، پروان او کونړ کې د طالبانو نظامي موټرې په نښه کړي او سرتېرو ته یې مرګ ژوبله واړوي. طالبان دې بریدونو ته په کتو وایي د داعش ډلې د ختمولو عملیات یې پیل کړي. د طالبانو په مشرۍ حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد آزادي راډیو ته وویل د دوی ځواکونو د داعش ډیر مرکزونه کشف او له منځه وړي دي.
د تېرې یوې اونۍ په اوږدو کې له 50 نه زیات د دوی افراد نیول سوي دي او څلور لوی مهم مرکزونه پروان، کابل په مربوطاتو کې او د ننګرهار مربوطاتو کې له منځه وړل سوي او زموږ عملیات لا هم پسې دوام لري. داسې څه کارونه به دوی وکړي، راجنات داسې وحشتونه به وکړي خو دوام نشي وکولی ځکه موږ د دوی پسې وو. د بې خکلو دپاره عملیات روان دي.
د طالبانو دا لوړ پوړی چارواکي پر ملکیانو بریدونه د داعش د ځواکمنتیا په معنا نه بولي او زیاتوي ژر به د دې ډلې ټغر ورټول کړي. خو د امنیتي مسایلو یو شمېر کارپوهان د طالبانو له دې خبرې سره موافق نه دي چې ګنې داعش د افغانستان د خلکو او د طالبانو د اوسني نظام لپاره لوی ګواښ نه دی. شفیق همدم چې د افغانستان په امنیتي برخه کې کلونه کار کړی ازادي راډیو ته وویل داعش نه یوازې د طالبانو اوسني نظام ته بلکې د افغانستان ګاونډیانو، سیمه ییزو هیوادونو او آن د امریکا د ملي امنیت لپاره هم جدي ګواښ بلل کیږي.
د دوی دغه وروستۍ بریدونه او دا پیښې چې د افغانستان په شمال کې، په شرق کې او په مرکز کې لیدل شوی دا د ښکارندوی ده چې همدا اوس او په راتلونکي به نه یوازې دا چې داعش د افغانستان د سولې او ثبات دپاره ګواښ ده بلکې د طالبانو د بقا دپاره، د دوی د مشروعیت دپاره او د دوی د سیاسي حیات د تداوم دپاره یو ستر ګواښ بلل کیږي.
ښاغلی همدم داعش و نړیواله پدیده بولی او زیاتوي طالبان په یوازې ځان نشي کولای چې دا ډله په بشپړ ډول له منځه یوسي. طالبانو د خپل واکمنۍ له پیل سره سم په ټول افغانستان کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکړ او وی ویل نور هیڅ سیمه او ځای تر ګواښ لاندې نه دی. خو د طالبانو د دې ادعا برعکس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر اندري رودن کویلی شواهد ښیي چې طالبان نشي کولای د افغانستان په شمال کې امنیتي وضعیت کنټرول کړي. بلګرین ملټري د ښاغلي رودن کو له قوله لیکلي دوی د افغانستان په شمال کې وروستی وضعیت څاري او ښکاري چې طالبان پر حالاتو مسلط نه دي. طالبان که څه هم د روسیې د دې لوړ پوړي چارواکي د څرګندونو په غبرګون کې څه نه وایي خو له دې وړاندې په ټول افغانستان د خپلې واکمنۍ خبره کړې او زیاتوي د واک جزیری او امنیتي ګواښونه یې له منځه وړي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 900 او 15000 نوی مندل شي.
لا افغانستان څخه بهر ته د کارګو پروازونو لړۍ روانه اونۍ پیلېږي. د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسولان وایي چې دا پروازونه له کابو 2 میاشتو ځان وروسته به د جلغوزو په صادراتو سره پیل شي. جزئیات له یوې دمې وروسته واورئ. د کابل هوایی دهلیز لاره د جلغوزو د صادراتو لړۍ پیلېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال محمد یونس محمد د اکتوبر په 10 نیټه وویل چې د کارګو لومړی پرواز به په 3 تر 4 ورځو کې د کابل هوایی ډګر څخه ترسره شي. دا به د طالبانو په لاس د کابل ولایت له نیولو لومړی کارګو پرواز وي چې په اول ځل له افغانستان څخه جلغوزي بهر ته صادروي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د بهرنۍ کمیټې مسؤل او د مدیر هیئت غړي ازرخش حافظي بیا ازادي راډیو ته وویل چې چین هیواد دې ته متمایل دی څو له افغانستان سره د جلغوزي په برخه کې راکړه ورکړه زیاته کړي. د وویل
چین 15 جای کې قرار درلودل. اوس په دا اخیرو کې دوی ډېر علاقمند وو چې د افغانستان جلغوزي واخلي.
په نږدې 13 میاشتو کې د افغانستان او د نړۍ د نورو هیوادونو ترمنځ نړیوال پروازونه بند ول او یوازې د داخلي پروازونو ترڅنګ له افغانستان څخه قطر او پاکستان ته چارټر تیارو مسافر لیږدول. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې په هڅه کې دي د نړیوالو پروازونو لړۍ له سره په منظم ډول پیل کړي. افغانستان د جلغوزو د تولید او صادراتو په برخه کې د نړۍ یو له لویو هیوادونو دی چې له روسیې، منګولیا او چین سره په دغه برخه کې سوداګریزه سیالي لري.
په افغانستان کې جلغوزه په پکتیکا خوست او یو شمېر نورو ولایتونو کې ترلاسه کیږي. خوست ولایت د هیواد په کچه د جلغوزې د سوداګرۍ او راکړې ورکړې مرکز دی. دغه ولایت کې د جلغوزې سوداګر وایي چې زرګونه ټونه جلغوزې منتظر ده څو بهر ته واستول شي. دوی وایي چې د پروازونو د نشتون په دلیل په کورني بازار کې د جلغوزو بیه رالوېدلې ده. په خوست کې د جلغوزې یو سوداګر ګل حبیب ازادي رادیو ته وویل د افغانستان د جلغوزې د کار او بار کوونکو اتحادیه وایي چې دغه هیواد کې د جلغوزې د تولید او پروسس 40 وړې او غټې کمپنۍ فعالیت کوي. په دغه هیواد کې 50,000 وګړي خاصتاً ښځې د جلغوزو په راټولولو او تولید مصروف دي. افغانستان تر دې پخوا هر کال د جلغوزې د صادراتو له امله 3.5 میلیون ډالر عواید درلود.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویا نت پرایس وایي په هغو افغانانو کې چې په خصوصي چارټر الوتنو کې یې دریم هیواد ته لیږدول شوي، ځینې په شرایطو برابر نه دي. نوموړي ویلي دا کار کولی شي د امریکا او دریم هیواد دوه اړخیزې اړیکې زیانمنې کړي او دغه کسان به هم د ځای په ځای کولو په پلان کې شامل نه شي. دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې تر دې وړاندې بهر ته د بې اسنادو وګړو د انتقال په اړه ګڼ راپورونه خپاره شوي دي. جزئیات په دغه راپور کې.
هغه افغانان چې په افغانستان کې له نامعلوم برخلیک څخه اندېښمن دي له دغه هېواده د وتلو لپاره ورځې شماري، خو دا شېبې بیا تر ډېره هغو ته له نورو زیاتې سختې تمامېږي چې له بهرنیو ځواکونو په ځانګړي ډول امریکایي ادارو سره یې دندې ترسره کړي او خپل راتلونکي او امنیت ته اندېښمن دي. زمریال شاهین یو له هغو کسانو څخه دی چې له تېرو شپږو کلونو راهیسې له امریکایي ادارو سره کار کړی. شاهین وای هر ورځ له کابل څخه د خلکو د انتقال خبرونه اوري، خو دی او نور همکاران یې په کابل کې بند پاتې دي. نوموړي دا هم ویل چې د خپلو خپلوانو په کور کې پټ ژوند کوي، خو په خبره یې هره شېبه د دې احتمال موجود دی چې طالبان یې کور ته ورشي.
منګ هم د دې صحیح پروګرام کې داخله کړې ده او صحیح پروګرام خپل صحیح پروګرام لرو، خو خبره دا ده چې منګ هیڅ تر اوسه چا هغه پښتنه نه ده کړې، نه وره کړولې ده. فقط منګ هم غواړو چې موږ کارونه زر تر زره شروع شي، موږ ته د پرواز زمینه برابر شي او د دې افغانستان څخه د وتلو په باره کې موږ سره کومک وشي، ځکه چې موږ تر اوسه پورې پاتې، ځکه موږ ژوند سخت دلته، حالات خراب دي، ورځ تر بلې خرابېږي.
ورته مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویا نت پرایس د پنځشنبه په ورځ په یو خبری کنفرانس کې وویل په هغو افغانانو کې چې په خصوصي چارټر الوتکو کې دریم هیواد ته لیږدول شوي، ځینې په شرایطو برابر نه دي. نوموړي وړاندې وویل
When this happens, it does put these individuals...
کله چې دا پیښیږي دا خلک په خورا ستونزمن حالت کې اچوي، دا دوی په خطر کې اچوي او پرته له کوم پلان څخه متحده ایالاتو تک پلان لري. موږ له دې حقیقت څخه خبر یو، دا کولی شي د دریم هیواد سره د امریکا دوه اړخیزې اړیکې زیانمنې کړي. دا د متحده ایالاتو لپاره دا ستونزمنه کوي چې په خپلو متحدینو تکیه وکړي، څو له افغانستان څخه په راتلونکي لیږد کې مرسته وکړي.
in future relocations out of Afghanistan.
د اندېخنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې ډېری هغو خلکو چې له متحده ایالاتونو سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول په افغانستان کې کار کړی، له دغه هېواده بهر ته د لیږد په پروسه کې د روڼتیا په نشتوالي انتقادونه کوي. کوم راپور چې دوه اونۍ مخکې د کامیر هوایي شرکت د کارکوونکو او مشرتابه د خپلوانو د انتقال په اړه خپور شو، د هغو افغانانو په اړه چې په شرایطو برابر دي امریکا ته د لیږد د بهیر د روڼتیا په اړه شکونه ډېر کړل. بلخوا کوم کسان چې له افغانستانه وتلي او یا هم د چارتر الوتکو په وسیله ویستل شوي په کومو هیوادونو کې چې اوس میشت دي د ژوند له سختو شرایطو خبره کوي، په ځانګړي ډول په قطر او پاکستان کې. د امریکا متحده ایالاتونو د اګست میاشتې له نیمایي څخه تر اوسه له 1,20,000 څخه زیات کسان له افغانستانه ویستلي دي، خو لا هم د خبریالانو په ګډون په سلګونو تنه نور چې په شرایطو برابر دي په دغه هیواد کې بند پاتې دي. امریکایي ځواکونه د اګست میاشتې په 1/3 له افغانستانه ووتل، خو تر هغې وروسته هم د تخلیه بهیر د دغه هیواد لخوا روان دی. که څه هم طالبانو کابل ته په ننوتلو سره وویل چې د دوی لخوا چاته ګواښ او خطر نشته، خو خلک د بېلابېلو لاملونو له امله له ممکنه لارو غواړي چې ځانونه له دغه هیواده وباسي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لا ازادي راډیو د راپورونو لړۍ اوري. د کونړ سړکانو ولسوالۍ اړوند لا چپری او نورو سیمو راکړه شوي کورنۍ شکایت کوي چې دوی ته مرستې نه دي رسیدلې. د کډوالو په برخه کې تردمه کومې ځانګړې مرستې نه دي ترسره شوي. د کډوالو په خبره چې د دوی د مرستو په ویش کې ورسره توپیریز چلند کیږي. دغه کډوال د پاکستانیو ځواکونو د توپچي او نورو وسلو د ډزو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته هم اړ شوي دي. جزئیات زموږ همکار وړاندې کوي.
د سرکانو ولسوالۍ د سپری سیمې اوسیدونکي 18 کلن خان زمان چې له خپلې کورنۍ سره د یادې ولسوالۍ د ناوپاس په دولارې کې په سپیره میدان بې سرپناه پروت دی، وایي د پاکستان پوځ له شاوخوا 1.5 میاشتې د دوی پر کورونو او سیمه د توپونو او نورو وسلو ډزې کوي چې دوی د کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي.
سرپناه هم نشته دی او راکړي دا شل 5 ورځې وشوه دي. د توپونو نه بېخي مال نه هم خلاص شو، د بزو نه هم خلاص شو. هېڅ څه درک خرک نشته دی او نه د اتن څه درک لګي. وسله نه راسه نقدې شته چې څه د ځان نه وځو وخت پې تېر کړو.
15 کلن ګل رحیم هم د پاکستانی ځواکونو د ډزو له امله له خپل کور راوتلې او د مرستو غوښتنه کوي.
توپونه راکډول شوي او موږ سره د مرستې وشي. موږ هیڅ خوراکي توګ آر سیستم محتاج، موږ سره د خامخا خوراکي توګو مرسته وشي. نور سرپناه شي هم نشته دی. موږ سره باید ډېرې زیاتې مرستې وشي.
د دوی په خبره چې د توپونو له ویرې یوازې سرونه سیوري ته کړي او نور ترې څاروي او ډک کورونه پاتې دي. یاد کډوال دا وکوي چې مرستندوی ټولنې او طالب چارواکي هیڅ پوښتنه نه کوي او همداراز کومې مرستې چې راځي هغه هم نورو خلکو باندې ویشل کیږي. که څه هم چې په کونړ کې طالب چارواکي د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو په اړه معلومات نه ورکوي، خو وایي چې د یادو بریدونو له امله بې ځایه شوي کورنۍ له یاده نه دي وتلي او پریکړه کړي چې دا ځل به یې خپله لیستونه جوړوي او مرستې به ورته رسوي. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف آزادی راډیو ته وویل
کوم چې دغه د سرکانو ولسوالۍ مهاجرین دي، دغه شان نور چې کوم د هغې خوانه توپونه لګېږي او د هغې نه بې کوره شوي دي او که کوم مواد تقسیم شوي او زموږ هغه ورونه خفه شوي په دې نه په دېرې خفه کېږي نه، ځکه دغه د تېر شوي ادارې د طرف نه هغه لیستونه دي او د هغې خلکو اولنی حق دی چې هغې ته خپل حق ورسېږي. خو انشاءالله اوس فیصله دا ده چې دغه شته خلکو ته دا کوم مواد میلاو شي، نور چې دی کمیسیون به ورته ټاکل کېږي، هغه به ګرځي. څوک چې مستحقین دي په دیوارو کې دي غرونو کې دي دغه ټولو به نومونه لیکل کېږي.
د خلکو په خبره چې د پاکستانی پوز یا توپچی بریدونه په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو په شتون کې پیل شوي، نه هغوی پاکستان له دغو بریدونو منع کړ او نه هم تیرو افغان حکومتونو داسې کومه لاره چاره پیدا کړه چې د کونړ پر خاوره د پاکستاني پوځیانو د توپونو مخه ونیسي. تر دې دمه ډیورنډ کرخې ته څیرمه زیاتې سیمې له اصلي اوسیدونکو خالي شوي. او هغوی نورو زینو ته کډوال شوي. کورونه رنگ شوي، باغونه وچ شوي او ځمکې له حاصله وتلی دي. خو پاکستانی چارواکو تر اوسه د یادو بریدونو د دوام او د هغه د لامل په اړه څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خبرونه په دویمه برخه کې د زهرو کاروان پروګرام اوري. اوس ساعت 12:30 بجې شوې. احمد تکل د خبرونو لنډیز.